درنو اوریدونکو ستړي مشه د مشال ریډیو په دې روستي خبري سات کې موزه نجیب عامر کوربایم په مهمو ریپورتونو کې بواوري چې په کراچي کې په ډزو کې یو شمیر کسان وژل شوې دي. ملتان کې د پولیسو په چوکۍ بمی برید شوې ده او قبایلیان د خپل سنځو د هواري حل د یو سیاسي پارټي په جوړولو کې ویني. دا هر څه او د دې نه علاوه نور څه د خبرونو نه پس درته لرو، خو خبرونه زما همکار اسرار العالم مومن تاسو ته وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو تاڼه ځنمرګو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیر لس ته رسیدلی. د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د یوې پولیس چوکۍ سره نږدې په بمی چاودنه کې درې کسان جوبل شوي او د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې نن د اسمبلۍ د 1800 سیټونو لپاره اوټونه اچول کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو تاڼه په ځانمرګو بریدونو کې د وژل شو کسانو شمیره لسو ته رسیدلی. د پولیسو چارواکي وایي په پیښه کې 9 تنه پولیس او یو ولسی وګړی وژل شوی او 6 تنه نور جوبل دي. دا پیښه تیر مازدیګر په کلاچی سیمه کې رامنځته شوه. د پولیسو یو مشر ډی آی جی امتیاز شاه د پیښې په اړه وایي برید کوونکي یوه ښځه او یو یې خاون وو. د پیښې په اړه د پولیسو بختربن گاڑی ڈرائیور یو ڈرائیور وای
دل ته چرالو کلاچی تھانے ته نو افسرانو حکم وکړه چې ور اندر سو بیا سنټر چې مگر اوله بختربن او چې مخه مخ مخ کته کنه بیا مشت بلاس وسو بیا ز اسپیټال شې مو بیا پته نو لګی دې
اخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو افسر د پیخي پاړه وویل چې برید کوونکی پر تھانه لبري دروستا ټوله عمله يرغمال کړه او شوخه څلور ساعته یې مقاومت وکړ. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې او دا یې په دې هیواد کې د القاعده ډلې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو بدل اخیستو په لړ کې د بریدونو لړۍ بللې. تاسو د مشال ډیونه خبرونه اورئ. د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې په یو پولیس چوکۍ بمی برید شوی چې پکې درې اهلکار جوبل شوي دي. ځینې پولیس چارواکي د جوبل کسانو شمیره اته خای. د مشالډیو خبريال ته د ریسکیو چارواکو ویلي بم د تاڼي ودانې سره نږدې یو ولاړ موټر سایکل پورې تړل شوی وو. د پیښې په اړه د ملتان د پولیسو مشر وایي
ایک موٹر سائیکل کے اندر بم لگا ہوا تھا اور وہ پھٹا جس کی وجہ سے ہماری جو ادبی دیوار ہے وہ گر پڑی. اس سے میرے تین جوان جو ہیں وہ زخمی.
بم په موټر سایکل کې خودل شوی وو. د چاودنې وروسته د ثانی دیوال را پریوتو چې په نتیجه کې درې پولیس اهلکار چوبل شو. نو موړې وایي د هغوی حالت اوس ښه دی. یره دی چې پرون هم د پاکستان په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د پولیسو په تاڼه دوه ځانمرګي بریدونه شوي وو. د پاکستان په قبایلي سیمه کورما ایجنسۍ کې د دوه قبیلو ترمنځ خطه روانه ده چې ورکی تدری دمه درې کسان جوبل شوی دي. د مشالډیو د خبريال لمخې دان خطا پرون سهار په شلوزان تنګي سیمه کې د توري بنگخ او منګل قبیلو ترمنځ شروع شو. د کورم ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ مشالډیو ته ویلي دن خطي غلي کولو لپاره هڅې روان دي.
پولیټیکل انتظامی په کې دا مدشتم دا کړی چې تاسو اکشن دی بنور تاسو راشه تدانو راسه دا غي مطابق مدشت دې درته کیدا او دین دا وچ کوم نن په کې جرګه مقرر ده مشران دي چې روزان ای ونن راځي دا انجمن دغه د دې کوم مرکز دی.
د ریپورتونو لمخې په کورما ایجنسی کې د ډیر موتی رئیس د توري بنگخ او منګل قبیلو ترمنځ خطر مستکیږي. د افغانستان په مرکز کابل کې روانه اونۍ درې مهمې نړیوالې غونډې کیږي. لومړی د تماس نړیوالې ډلې غونډه، دوهمه د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه او دریمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د ګډ کمیسون دوهمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر ټولو مهمه غونډه د تماس ډلې ده چې د دوه ورځو لپاره به یې کابل قرب وي. د دې وزارت ویان جانان موسازی وویل دا غونډه د افغانستان په اړه په جرمني کې د جوړیدونکو غونډې د تیاری لپاره ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم ویل د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسون دوهمه غونډه به هم د جون پر یو کم دیرشمه په کابل کې جوړ شي. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې نن د اسمبلی د 8 سیټونو لپاره اوټونه اچول کیږي. په دغه ټاکنو کې شاوخوا 43,000 کسان د اوټ اچولو حق لري. ټاکل شوی وه چې د کشمیر د اسمبلی د 41 سیټونو لپاره رای واچول شي، خو حکومت وایي د 3 سیټونو لپاره د امنیتي اندېښنو او رای اچونکو د جعلي رجسټریشن د تورونو له امله ټاکنې نه کیږي. په دې انتخاباتو کې د پاکستان واکمن پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او ځایي سیاسي ګوندو جموں کشمیر مسلم کانفرنس ترمنځ مقابله ده. په شام کې د انساني حقوقو فعالین وایي امنیتي ځواکونو د جنازې پر مهال 15 تنه وژلي چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په احتجاج واخته. د بشري حقوقو د څارنې اداره وایي 3 نور بیا په دمشق، بارزي او کوسیر کې کور په کور د چاپې وهلو په مهال وژل شوي دي. رپورټونه وایي یوازې په بارزي کې 200 کسان نیول شوي دي. د جمعې ورځ په لسګونو زره کسان په احتجاجونو راووتل چې د ملک لرو برته وغځېدل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو د پریکړې هرکلی وکړ. د ترکیه د اناتولیا خبري اجانس په حواله د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان ستراتیژي خکېدو په برخه کې دا یو مهم کام دی. نوموړي زیاته کړه دا د هغوی شریک هدف دی چې افغانان د خپل برخلیک په خپل ټاکلو وړتیا پیدا کړي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې کال کې به 1000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وځي. ایران د ترګری نن ودرولو په نامه کانفرنس څخه په ګټې اخیستو پر لوی دستور ولګاوه چې د ولسونو پر ضد د سیاسي تشدد لوی ملاتړ کوونکي دي. ولسمشر محمود احمدینژاد د غونډې استازو ته چې د عراق، افغانستان او پاکستان مشران پکې شامل دي وویل واشنگټن، اسرائیل او یورپ د سخت دریزو او هغه ډلو ملاتړ کوي چې د ترګری په پیښو کې لاس لري. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اسرار العالم مومندو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول، وړاندې په خبرونه کې د دغو ریپورتونو تفصیل اوریدل شي. په کراچۍ ښار کې په ډزو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي او ملتان کې د پولیسو په چوکۍ بمی برید شوی دی. د پاکستان پوځ څوک کمزوري کولی شي؟ په دې اړه درته یو ریپورت کې معلومات درکوو. قبایلیان د خپلو ستونزو د هواري حل د یوې سیاسي پارټۍ په جوړېدو کې ویني.
چه مو خپل تپوس خپل کو دمون سمره منه ایم پی ایس دی اگر لارج یا غوی ال ترنگ بدل شي دایو پارٹی جوړو شي یو بنیاد کې خوله شو دری پارا چې مو خپل پہچان شتا وو اور دې سره بده پہچان رجوندای شي.
اور اگزو کې د توري او منګلو قومونو ترمن د ډزو لړۍ روانه ده. تازه پیښو کې 3 نور کسان جوبل شوې دي. په پیښور خار کې د سوداګرو میرمنو د نندارتون نه مهم خبرو د دې مقصد سو
هم د دې ښځو لپاره دا کوشش ته لګیا یو چې دا موږ نه صرف لوکل لیول باندې انټروډیوس کړو بلکې نیشنل لیول او بیا رو رو اکوالټی د دې پروډکټ کوالټی دورا فکو چې د دې بهر ممالک کې لینک جوړ شي.
او د اس ام اس خبرونه هم درته لرو. بدرګه مو کړې اوس هم ورزو کراچۍ ته. دا شیبه زموږ خبریال ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه را سره دی. کریمی صاحب، داسې رپورټونه دي چې د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ ډزې شوې دي او په دې کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او د اکبر بوکټی لمسی هم په دې کې وژل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات کا اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جی نجیب، لکه څنګه چې تاسو ویل دا پیښه د کراچۍ شتمنه سیمه او کومه چې بیخي امنیتي سیمه د ډیفنس پاغې کې رامنځته شوې ده او په دغه پیښه کې 5 کسان چې دي هغه وژل شوي دي او 9 کسان نور چې دي هغه جوبل دي. د پولیسو د دغه ځای چې کوم پولیسو مشر دی واجد انور هغه سره چې زما خبرې وشوې نو هغه وایي چې په دې وژل شوو کسانو کې یو تن طالب بوکتی دی او یو د بوکتی قبیلې یو بل الګ دی چې ضیا بوکتی نومېږي دغه پکې وژل شوي دي. هغه دا موویل چې طالب بوکتی چې دی دا د جمهوري وطن پارټۍ د وژل شوي مشر اکبر بوکتی ان وسه دی. د پولیسو چارواکي دا وایي چې دغه ډزې چې دي دا دلته چې کوم سیاسي ګوند دی فنکشنل لیګ دغه کسانو په یو بل باندې کړی دي خو هلته چې کوم ځایي کسان دي هغه وایي چې دا دغلته یوه پارټي وه او په دغه پارټۍ کې د باره نه خلک رانوتلي دي او هغې ډزې کړي دي چې دغه کسان پکې چې دي هغه وژل شوي دي.
ظفر کریمي، د دې پیښې نه پس پولیسو څه کړي؟ څوک یې گرفتار کړي؟ پلټنې کړي دي که نه؟
د پولیسو مشر وزیر انور ماته په دې حق باندې ویل چې هغه دغه مړو په حق باندې تر اوسه پورې مقدمه نه ده درج کړې، ځکه چې د دغه کم کسان چې دي د دغه کم د مړو کم کسان چې دي هغه نه دي راغلي او هغه په خپله مقدمه نه ده درج کړې، نو په دغه وجه باندې لږ د ماښامه پورې دی مقدمه درج نه کړه، نو پولیس په خپل مدیت کې مقدمه درجه یې. د دې نه علاوه هغه دا هم وویل چې پولیسو د دغه مړو په تور باندې 11 کسان چې دي هغه نیولي دي.
مننه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نیخ په نیغه د کراچۍ نه را سره د ټلیفون په کرخه وو. مونږ ته حال راکولو چې بیګا شپه په ډیفنس کالونۍ کې په ډزو کې 15 کسان وژل شوي، نه ژوبل دي، او د وژل شو کسانو په منځ کې د بلوس ملتپاله مشر اکبر بوکټی لمسی تالی بوکټی هم شامل دی.
دا مشال ریډیو دا
د پنجاب په ملتان ښار کې قذافی پولیس چوکۍ سره نږدې بمی چاودنې له وجې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. د زخمیانو د شمېرې په اړه بېلابېلې شمېرې ښودل کېږي. د پولیسو چارواکي وایي بم په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل وړاندې کوي.
د پنجاب سیمې ملتان په قذافی پولیس چوکۍ کې بم چاودنې له وجې درې پولیس والا ژوبل شوي دي. د ملتان پولیس مشر د وینا تر مخه دا چاودنه په موټر سایکل کې نصب کړې شوی بارودی موادو له وجې شوې ده.
قذافی پولیس چوکۍ سره نږدې په موټر سایکل کې بم نصب کړې شوی و چې له وجې د چوکۍ دیوال ته هم زیان رسېدلی دی. په دې پیښه کې درې پولیس والا جوبل شوی دي او د الله تعالی شکر دی چې د هغوی حالت اوس ډیر ښه دی. بلکې تاسو د نیولې شوي مشکوک تنانو په حق له پوښتنه وکړه، نو د هغې په اړه دا وخت موږ مطبوعاتو ته هیڅ نشو ویلی، ځکه چې زموږ پلټنې روانې دي او کله چې پلټنې سرته ورسي نو بیا هر څه به موږ په ډاګه کړو.
بلخوا د ملتان نشتر اسپتال ډاکټر محمد جاوید د وخت نه لرل له وجې مشال ریډیو ته صرف دومره وویل چې په دې چاودنه کې درې پولیس والا او دوه عام وګړي ژوبل شوي دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا انیس اجمل مو د اسلام آباد رپورٹ مو د اسلام آباد نه واورېده. د پاکستان پبلک اکاؤنټس کمیټې د فوز نه غوښتنه کړې ده چې د نېشنل لوجستیک سیل کې شو درغلیو په حق لدی خپل رپورت تر دیرشم جون پورې د کمیټې په وړاندې پیښ کړي. او روپ د اکلا د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورت.
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر نیشنل لاجسٹک سیل این ایل سی کی شوی درغلو په حق لا د فوز نه تحقیقاتی رپورٹ دروان میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې غوښته دی. تیر ورځ د پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس د چودھری نثار علی خان په مشرۍ کې وشو چې پکې سٹاک مارکیټ کې کړی شوی سرمایه کاری له وجې این ایل سی ته رسیدونکو نقصان باندې غور وکړی شو. په دې موقع د چودھری نثار علی خان وینا وه چې د رپورټونو تر مخه د کرپشن ذمہ دار درې پخوانی لیفټیننټ جرنیلان دي او په دې حق لا آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی په دوه میاشتو کې د رپورٹ مکملولو ویلي وو، خو هم میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه رپورٹ را نه کړی شو. د پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غړی او قومی اسمبلی ممبر ریاض فتیان مشال ریڈیو تو اویل
پلاننگ ڈویژن مونږ ته ویلی دی چې آرمی چیف په دې حق لا یو کمیټي جوړ کړی و او هغه کمیټي خپل رپورٹ جی ایچ کیو ته ورکړی دی، خو تر اوسه دغه رپورٹ د پوز لخوا نه خو پبلک اکاؤنٹس کمیټي او نه خو پلاننگ ڈویژن ته ورکړی شوی دی. په دې د پبلک اکاؤنٹس کمیټي وینا ده چې د دیرشم جون پورې دی دغه رپورٹ د دوی په وړاندې پیش کړی شي، او بل دا چې دې درغلو کې درې جرنیلان شامل دي او کنه. خو اډیټ ډپارټمنټ چړومبه کومه انکوائری کړې وه او د هغې کوم رپورٹ چې پبلک اکاؤنٹس کمیټي ته پیش کړی شوی و هغې کې د پوز درې جرنیلان شامل وو، خو تر سوچي د پوز لخوا مونږ ته حتمی رپورٹ را نشي نو مونږ هیڅ نشو ویلی چې دغه جنرالان تر کوم حد په دې درغلو کې ککړ دي.
د یو تپوس په جواب کې کتر درشم جون پورې فوز د کمیټي په وړاندې خپل رپورٹ پیش نه کړې شو، نو څه کړن لار به خپل وي. ریاض فتیانا وینا ده.
که د پوز لخوا غورځو کې رپورٹ را نغلو نو بیا به مونږ په دې غور کوو او سلاره به جوړوو، خو وخت نه مخکې دا ګڼل چې رپورٹ به نه راځي زما په خیال صحیح خبره نه ده. مونږ به تر دیرشم جوړه پورې انتظار کوو او تر هغې که رپورٹ را نغلې نو کمیټي به د قانون مطابق خپله فیصله کوي، او زما نه دی خیال چې پوز به خپل رپورٹ را ونه لیږي، ځکه چې هغوی ته هم د خپلې ادارې د بدنامۍ احساس شته او زه پر امید یم چې رپورٹ به مقرر وخت کې ضرور را ولیږي.
د اووه میاشتې تیرېدو باوجود رپورټ نه پیش کولو په حق لا چې کله موږ د پاک فوج ترجمان اتر عباس سره د ټلیفون د لارې تماس نیولو هڅه وکړه نو هغوی ټلیفون اوچت نکړو. یاد دی وی چې د کمیټې په وړاندې د دفاع وزارت د حکام وینا وا چې تحقیقاتي رپورت باندې په جی ایچ کیو کې غور روان دی او تر اوسه دا رپورت دفاع وزارت ته هم نه دی پیش کړی شوی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پوز د چا لخوا کمزوري کی؟ آیا پوز کې دننه خلک دوی کمزوري کوي او که د سیاستوالو سیاسي بیانونه او د خبريالانو تنقیدونه؟ د هر څه عائشه صدیقه په یو مقاله کې کتنه کړې او دا مقاله د پاکستان په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې خپره شوې ده. ستاسو پام د دغه رپورت اوریدو ته راګرځو. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د عائشه صدیقه په لاس لیکل شوې مقاله کې لیکي، په دې وروستیو کې یو قانون پو د پاکستان په ستره محکمه کې درخواست جمع کړو چې ورکی غوښتنه شوې وه مطبوعات دې په پوز باندې د نیوکو کولونه منې کړي. او جالبه دا ده چې دا پیغام هغو خبریالانو ته هم ولېږل شو چې د پوز سره نږدې اړیکې لري، او ښایي د دې مقصد به دا و چې هغو کسانو ته پیغام ورسوي کوم چې د پوز سره تودې اړیکې نه لري. او پیغام دا دی چې که د پوز مرکزي دفتر یا جی ایچ کیو سلیم شهزاد، نجم سیټي، اعجاز حیدر او حامد میر په وړاندې بې حوصلې کېده شي، نو اندازه ولګوي چې د هغو کسانو په وړاندې به څه ډول چلند کوي چاته چې پوز د نږدې ملګرو په حیث نه ګوري. په مقاله کې وړاندې راغلي د معلوماتي ټکنالوژۍ د ودې له امله کومې ستونزې مخې ته راتلی شي، د دې تصور نه پخواني ولسمشر پرویز مشرف او نه د پوز د ولسي اړیکو ادارې کړی و. اوس په پاکستان کې دومره ډیر د مواصلاتو چینلونه دي چې د کوم خبر یا شننې مخه نیول ناممکن کار دی. د بلګې په ډول آیا نیویارک ټایمز په دې موضوع چې د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د خپلې دندې د ژغورلو لپاره په کومو هلو ځلو بوخت دی، د یو پوځي تقاعد شوي شنونکي سره تماس نه ونیولې؟ عائشه صدیقه وړاندې لیکي، په کار ده دا حقیقت درک کړی شي چې د تبصره کوونکو په تبصرو پوز نه کمزوری کیږي، خو د مطبوعاتو د سیاسي کېدو نه پوز خطر احساسوي. او پاکستان کې ډیر خلک داسې احساس کوي چې مطبوعات د یو لوی سیاسي ګوند په بڼه خپل رول لوبوي. مقاله لیکي، دا خبره جوته ده چې د پاکستان د نن پوز د 1950 لسیزې د پوز نه ډیر مختلف دی، او اوس د پوز د سرلخکار اشفاق پرویز کیانی د کار د مودې د دریو نورو کلونو لپاره د غزولو پاړه د نظر اختلافات لیدل کیږي. نو آیا اوس دا ضروری ده چې په اشفاق کیانی باندې د فشارونو پاړه د یو خبر د کره کولو لپاره دی د یو تقاعد شوي ډګروال سره خبرې وشي؟ مقاله لیکي، اوس چې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د پاکستان په پوز کې دننه یو ډګروال او یو تورن جنرال د غیر قانوني پیژندل شوي ډلې حزب التحریر سره خواخوږي لري، نو ښایي امریکایي چارواکي به داسې کم دلایل ولري چې د جنرال کیانی ډله آزاد خیاله وګڼي. نو په داسې حالاتو کې به د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې له ناندریو ډکې وي. عائشه صدیقه لیکي، خو په هر صورت دا د تیرو څلورو لسیزو کیسه ده چې د پاکستان پوځي او ولسي مشرانو تل امریکا ته د دې باور د ورکولو هڅه کړې ده چې دوی د امریکا باوري ملګری دي. په مقاله کې دا هم لیکل شوی چې د اشفاق کیانی د لری کولو لپاره په پوز کې دننه داسې کومې هڅې نه دي روانې، خو دا کار ناشونی هم نه دی، او داسې هم نه ده چې ګینې د پاکستان پوز خپل مشران نه لري کوي. د ایوب خان، یحیی خان، ضیاء الحق او د پرویز مشرف په معامله کې هم داسې شوي دي. د مقالې لیکوال وایي، که کیانی له ټاکلو حدودو تجاوز وکړي د دریو ستورو کوم بل جنرال به مخې ته راشي او دا غزه به ونیسي. خو که په داسې حال کې هم پوز دا ګڼي چې پوز د ولسي مبصرینو په سرګندونو کمزوری کیږي، نو دا به خامخا د پوز او د ولسي ټولنې ترمنځ کرخ راخ کلوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ډیر اسماعیل خان په کلاچی سیمه کې تیر مازیګر غبرګ ځان مرګ او برید کوونکو ځانونه والوزول. په دغه پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. دا حمله د پولیسو په یو څوکۍ کې شوې ده. سیلاب مسعودی رپورټ راکوي.
د بمی چودنو وړې وسلې ډزونو دا اوازونه هغه وخت اوریدل شي چې کله یو سړی او یوه ښځینا ځانمرګي برید کوونکي تیر مازیګر د کولاچی پولیس تھانې ته ننوتل او هلته یې خپل ځانونه والزول، چې په نتیجه کې د دوی په شمول د مړیو او زخمیانو ټول شمېر 1206 ته رسېدلی دی. د پولیس چارواکو او په موکا موجود کسانو د وینا په مطابق دا پیشه هغه وخت مخته راغله لا چکلا تیر مازیګر څلور بجې په موټر سایکل سوار یو تن د تڼې په غټه دروازې سره د دوو برقه پوشو ورننوتو. موټر سایکل سوار د موقع نه سمدستي وتښتېدلو او برقه پوشو چې ځانمرګي برید کوونکي وو په تڼې کښې موجود د پولیس سرتېري یرغمال او د وقفې وقفې سره د غټې وړې وسلې ډزونه لګیا شو. ول پدام منش د ډیر اسماعیل خان او ټانکنا د پولیس تازه دم نور دسته را ورسه دي چې کومه په کولاچیک شه موجود دي په ځی سرتیرو په مدد د تانې امارات په ګریک شه واخستلو خو چې کلا د پولیس بکتر بند ګاډه تانې تا ننا واتو بیا په لا پسې درې غټ 14 نه ورشه چې په کومه کې 2 ځان مرګي بریدو نه وو په برید کې زخمی شوی دي بکتر بند ګاډي ډرایور مشال ریډیو تا وویل
ما نوم حبیب الرحمن دا ٹی سی ڈرائیور ہے بکتر بند دلتا چرالو کلاچی تھانے تا نو افسرانو حکم اکڑا چے ور اندر سو بیا سنٹر چے مگر اولا بکتر بند اچے مخا مخ مکا تکا نا بیا مشتا بلا سوس ہوئے لیاز اسپتال شے ما بیا پاتا نو لگے دے چے
دے پولیس فورس و بل زخمی محرر جان محمد پا دارنگ و جاگ دا
پلا پا جان پا زور پچ کڑے دا سائبا او وئی دیر کسان دی پکے او وئی تھانے سے دیر کسان بڑے دی دا لڑاکے دی لڑاکے فائرنگ وال دی خودکش وال دی دوڑا دی
دے کلاچی اسپتال یو ڈاکٹر دے مڑیو او زخمیانو دے شمیر پا براک شے ویائی
زا ڈاکٹر یونسیا میشتے ویسا پر تقریباً 7 ڈیڈ باڈیز روڑی دی او 6 زخمیون وی او نور حال یا پولیس والا یہی چی امکان شتا دے
پا دا موکے موجود دے پولیس فورس ڈی آئی جی امتیاز شاد دا دے پیشے پا براک شے وویل
دا تانے تانے نو تیری مسکرین شو دہشت گردو او خودکش جاکٹو سر لے سو سوسائیڈ مشن باندھو زمان سنتری وشتری تانے دا کڑے دا دو خودکش اس پا تانے کی وشوی او زمان چی سور نفری تانے تانے اپریشن پس نو تیوا دے خودکش دا پارا اگا بخیریت دو پس رالا کامیاب اپریشن مکو دو خودکش موالی زخ
دا دے پیشے زر مرگی بری دونو او پا داکش دا مرگ رو بلے پڑا تاریک طالبون پاکستان کابولا کڑے دا نن گئی ستر واغ دے کبائلی سیمے دے یونا سرگن دا زائنا دے تاریک ویان احسان نولا احسان دے ٹیلی فون پا تار وویل چی زر مرگی برید کون کی دے دوی ملگری و او پا خپلاک شی دے میڈا مرمن رشتہ وا احسان نولا احسان دا ہن زیا تکڑا چی دا دا ہو حسو یوا لڑائی وا چکومہ طالبانو دے اسامہ بن لادن دے مرگ بدل اخستلو پا براک شے لگیا کڑی دا سلاب مسعود مشال ریڈیو کولاچی ڈیرا اسماعیل خان
تاسو زموږ د خبریال سیلاب مسعود رپورټ اوریده دا رپورټ او د دې ترڅنګ نور رپورټونه که تاسو په لیکلي بڼه هم کتل غواړئ نو تاسو زموږ ویب سایټ ته راشئ او دغلته تاسو لیکلي رپورټونه وینئ د دې ترڅنګ د پښتونخوا او د سیمې نور تازه حالاتو په اړه رپورټونه په لیکلي بڼه وینئ ښایسته عکسونه هلته پراته د دې ترڅنګ زموږ 19 پروګرامونه چې څومره تیر شوي هغه هم هلته پراته او ویډیو رپورټونه هم دغلته پراته لکه زما مخې ته چې همدا شیبه د په سکرین باندې یو رپورټ دی چې دا د سوات کې د طالبانو د وطونه پس دغلته د خزینه سندرغاړو څه حلول دی زمونږ خبریال شاهین بنیرې چې کله سوات ته تللی او دا ویډیو رپورټ یې جوړ کړی دا تاسو هلته کتلی شئ او تاسو اوریدونکو د خبرونو د لنډیز نه پس ستاسو د اس ایم ایسونو پروګرام هم اوریدلی شئ خو که زمونږ ویب سایټ ته سر ښکاره کول غواړئ نو موږ به درته ادرس وښیو زمونږ د ویب پاڼې ایډرس دی
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قبایلی خلک وای دوی د خپل ستونزو د هوارولو لپاره یو سیاسي ګوند جوړ کړی دی او په همدې اړه نن د پیښور په نشترحال کې یو جرګه هم شوې ده سو تنو قبایلیانو په دې اړه د مشال رادیو د خبریال سره خبرې کړې دي
بنیاد کے خولے شو دے پارا چھ مخ پل پہچان شتا وہ
اور دے سر بدا پہچان را جوندے شی امن خلویا مسئلہ دا اور امن دا پارا زبانی جمع خرچ بانے لگیا دی اور پریکٹیکلی سوکن سنا کی ٹوپک کو سوال نہ پیدا کی جدا مسائل حل شی دا خبر پر جرگو پر دو کسانو پر کسو پر دے بھل کی
دا پروفیسر مکمل خان افریدے سرویس میں پر بنو کے دا بنیادی ستونزا دی مو دے امن دا چونکہ زک کالی جنو سا تعلق لارم دی مو پر قبائلی سیما کے درویشت کالی جنو دے ناری ناو دی او دولاس کالی جنو دے زنا ناو دی پر دے بعد مرغ یا طول ران شوی دی او یا چکم دا بندی دے ویرنا او چکم لیکچرران دی پروفیسر دی ام دے یارن نرسی ما شمان نرسی نمو دا یو خواہش تا ارمان مو دا چی مو پر خپل خورا مینا غواړو امن غواړو وینا نه غواړو
مانم شکیل افریدی خبر جس سره متعلق ته یاران سره جمهوریت فریق باندې د ترکیال کی جمهوریت لار باندې اته پهلا کوشش ته کومال کې چې کومال خپل یو پارٹی جوړ شو مونږ اورو چې پارٹی له مخکې لار شي ټول څه خدای شت ګرځي او ماشي ما غلا
زمانو جاوید د شمال استان تاسو سره سره متعلق ته پېښو یونیورسيټي د 3rd ایئر فارمیسي ډپارټمنټ سټوډنټ یم کوم د قبایل کومه غټه مسله ده نه سب هغه امن مسله ده ته سوپر امن یو څه هغه ترکیم شکر هغه حق د پرا اس نشي کولای چې کله امن راشي نو امن پس د هم ترکیم کول شي د هم د خپل حقوق د پر خپل اواز چت کول شي نن سبب قبایلی سیمه کو تقریبا ټول خلک باندې یو بلیم لګیدل دا یو غلط دي د ټول شتګردي چې کله یو وړو کې مشوم بچي کله یو د ټوپک وخت باندې مداد شتګردي بلیم وایي د شتګردي نو غټه مسله ټولنه امن مسله چې اول امن حل شنو ورسبه کیږي
رضیا ملکان په څنګه چې نور پاکستان کې داسې قبایلو کې په کار دي ضرور او سیاسي لیول سره راتلې شي ک قبایلو کې لکه داسې سیاسي پروګرام شروع شي څنګه چې نور پاکستان کې بالکل په دې سیاسي دا سره راتلې شي تبدیل او په هغه کار دې پوهې د پر اول ایجوکیشن په کار دې قبایل ایجوکیشن تراشي تک هر فیلډ ته دې پوهې غي چینجز راوستي شي
ما جی ګل اکبر هماره د کورم ایجنسی او کومونالي سرځای قبایل ته کوم استونزه په خره کې نه حل دې جرګات جرګې نه خطا دې بڑھای شي لښته دې
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ د غږونه چې تاسو واورئ دا د سوتنو قبایلیانو چې په پیښور نشتر حال کې د مشال رادیو خبریال خالد خان سره د خبرې کړې وي او دوی ویل چې د خپلو ستونزو حل د قبایلو د پاره په یو ځانګړي سیاسي پارټي کې ویني د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر تا تر بندر تاسو سبا ته اوریدئ شئ د پښتونخوا په وخت د دوو بجو په خبرونه کې که تاسو هم د کوم خاص شاعر یا هنرمند سره غواړئ چې موږ ورسره مرکه وکړو میلمه کو نو په دې نمبر باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ 00 420 11 24 21 د کوز مومند ایجنسۍ ځینو قومونو دا پریکړه کړې ده چې د مومند مزاحمتي تحریک په نوم ډله به بیا جوړوي دوی وایي دا تحریک د هغو متنازع کلو په مومند ایجنسۍ کې د بیا شاملولو په مقصد پیلوي چې سمود مخکې د 400 ولسوال ضلع سره وتړل شول په دې اړه زموږ خبریال شاهنواز ترکزی ریپورت راکوي
د کوزه محمد ایجنسی قبیلو حفیظ خیلو بیارخیلو او مازی خیلو محمد مزاحمتی تحریک یو وار بیا د فعالولو اعلان وکړو د تحریک غړي جلیل خان وویل د تنازع کار پر 25 کلو کې د پولیسو پر ضد د هغوی هغه ولاړه کومه چې پروفیسر ایاز خان مرحوم شروع کړې وه د نن نه بیا شروع شوه
د مومن مزاحمتی تحریک منګ د کمشنر صاحب وینا باندې څه وخت لپاره په دې د پاره ځنډولیو چې دلته حالات خراب دي تر هغه راي په وجه باندې او څنګه داسې تاسو جلسی جلوسونه کوي صدا سي پیښونه شي زه دا غي د دې پلیټ فارم نه زه دا غي بیا د جاری کولو اعلان کوم چې منګ د پروفیسر صاحب تحریک د متنازع کلو هغه منګ بیا شروع کړ منګ بیا د مومن قوم هغه لخر منګ دا غوي رواج رسم په دې علاقه کې بیا د جاری کولو اعلان کو
جلیل خان ول سورز وړاندې په سیمه کې د غلو ډاکو پیښ شوې دي
تا کله چې دا پولیس دی علاقې ته راغی د دې علاقه کې غلاګانې شروع شولې ډاکې شروع شولې شوکې شروع شولې په پیسو مرګونه شروع شو حالانکه داسې زمانہ و چې دلته به زمونږ د زمیدارۍ سامان په پټو کې پروت وو سوک ولاړ لرګې په هغه کې نه پرې دام را د حالت خراب شو د پولیس دراتلو د وجې په دې علاقه کې چې د غلاګانې شروع شوې دي او منظم غلاګانې کیږي 15-15 کسانو ډله ګرځي مسله په دې متنازع 15 کلو کې
یو سیاسي او سماجی کارکون جنگریز خان مشال ریډیو ته وویل د پولیسو نظام غلط ته ځکه وړاندې په سیمه کې غلاګانې نشو کېدلې
لکه زمونږ چې کوم دی قبایلی سیستم نو قبایلی رواج د لکه دا قسمه سيزونه نو دا مسلې نه وي د پولیس خلکو چې نه غوښته دا غي وجه هم دا و چې دا غ نظام چې کوم دی خلکو نور دینو کتل یو لکه د پیښور ضلع کې 400 په ضلع کې او پولیس د امن ضمانت نو نو د دې خلکو چې دا مزاحمتي تحریک جوړ کړ د خلکو مزاحمت شروع کړ پولیس نن ثابته شو چې دا سیستم ټیک نه دی چې هغه خلکو کوم مزاحمت کو دوباره دغه پال کیږي
پر دې اړه مو چې څه وخت د تانه سرو کلی د پولیسو سره د رابطې کوشش وکړو نو په تانه کې څوک ذمہوار ته نه وو چې خبرې کړې وې او کله چې د اس ایچ او تانه سرو کلی ګلشید خان سره د رابطې کوشش وشو نو هغه د ټلیفون کرخه اوچته نه کړه او د محمد مزاحمت تحریک د غړو په وینا اول به هغوی پیښور های کورټ ته ځي او دا سوال به کوي چې د عوامي رای نه بغیر د هغوی سیمې پولیسو ته ولې ورکړل شوی دی. شانواز ترکزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پنځنه می بجې دی د خبرونو د لنډیز وار دی او تاسو ته زما همکار استرار علم مومن وړاندې کوي.
د کراچی په ډیفنس سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې پنځه کسان وژل شوي او نه نور جوبل دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر یوه تانه ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر لس ته رسیدلې. د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د یوې پولیس چوکۍ سره نږدې په بمی چاودنه کې درې کسان جوبل شوي. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې نن د اسمبلۍ د 38 سیټونو لپاره اوټونه اچول کیږي. کابل به په روانه اونۍ کې د دریو مهمو غونډو کوربه وي چې په دوه کې به د پاکستان استازي هم برخه اخلي. او په شام کې د انساني حقونو فعالین وایي امنیتي ځواکونو 15 ولسی وګړي په ډزو وژلې دي.
د خبرونو لنډیز مورید ورسته په خبرونه کې اس ام اس خبرونه هم اوریدل شي چې په دې کې زمونږ اوریدونکو مونږ ته اس ام اس کوي او مونږ کوشش کوو چې دا غوي زیات نه زیات اس ام اسونه په دغه خبرونه کې خبره کو او ک دوی کوم وضاحت غواړي چې هغه جواب هم ورته ورکو. اوس رپورټونه په کورم کې له پرونه راځي په شلوزان تنګي کې د دوو ډلو ترمنځ د نخټو لړۍ روانه ده او درې نور کسانې په ترس کې جوبل شوې دي. دا نخټه د توري او منګلو قبایلو ترمنځ شوې ده. دوه خوای په یو بل تور لګوي چې د جنگ پایل مقابل لوري کړه ده. مونږ ته زموږ خبريال طارق اورګزی رپورټ راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې قبایلو ډلو ترمنځ د نخټو له امله درې کسان زخمیان شوي دي. پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه نخټه پرون نه د منګل او توري بنګه قومونو ترمنځ د شلوزان تنګي په سیمه کې شروع شوي ده. په دې حق له کورم ایجنسی نه انتظامی چارواکي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان مشال لډیو ته وویل د ځایی خلکو پر وینا دغه نخته د شلوزان تنګي په سری خورې او خویا چپیړه سیمه کې اوس هم د متحاربو ډلو ترمنځ روانه ده. د نخته شروع کېدو په هکله د انجمن حسینیانه ملک حاجی حبیب الله خان مونږ ته سداسې وویل دغه خبرونه پس مونږ چې کله د منګل قوم یو مشر ملک محمد خان منګل سره خبرې وکړې نو اوی وی چې یو ځل بیا جنگ شروع کېدو جاج دی واخستل شي او چرواکي د کاکړو عناصرو خلاف کاروایی وکړي. مشال لډو چکل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان نه پوښتنه وکړه چې جنگ د بندیدو لپاره انتظامی څه اقدامات کړي دي. نو په ځواب کې وویل
پولیټیکل انتظامی په کده مدرسه تم دا کړی چې تاسو اکشن دی باندې وره تاسو راشه ته زموږ سره دا غي مطابق مدرسه ته دې درته کیده نو حالات خدای پاک کنټرول کړی.
تاسو زمونږ د خبريال طارق اورغزي رپورت اوریدل چې د چارواکي په غږ پای ته ورسید. د پاکستان د اداري لاندې کشمیر کې نن د اسمبلی د 13 سیټونو لپاره وټونه واچول شول. په دې اړه اسلام آباد زمونږ خبريال انیس اجمل رپورت راکوي.
د پاکستان د اداري لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی په یو سلويخت نشستونو کې په 13 باندې وټونه اچول کیږي. د الیکشن کمیشن یو افسر طارق لون مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات نن سهار د 8 بجو نه شروع شوه دي او تر ماښام 15 بجې پورې به جاری وي او د هغې وروسته به بیا د وټونو شمیره شروع کړي شي. هغې زیاتوي
د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی کې 9 نشستونه د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر لپاره او 12 نشستونه په پاکستان کې میشته د هند ادارې لاندې کشمیر د پناهګوزینو لپاره او 8 مخصوص نشستونه دي او دا شان دا ټول 49 نشستونه جوړیږي. د لړکې نن په 13 نشستونو باندې انتخابات روان دي او په کراچۍ او صوبه خیبر پختونخوا کې په 3 نشستونو باندې انتخابات ځنډول شوي دي. په دې انتخاباتو کې قریبا د سیاسی او مذهبی گوندونو 409 امیدواران برخه اخلي او 12 پکې آزاد امیدواران دي چې دا شان ټول 421 امیدواران جوړیږي.
تاریخ لون زیاته کړه چې د انتخاباتو لپاره د سکیورټی سخت انتظامات هم کړی شوی دي او د دې لپاره تقریبا 14,000 پولیس تعینات کړی شوی دي. یاد دی چې د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون ګوند په لومړي ځل برخه اخلي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي دي چې د راتلونکي میاشت 15 نیټې نه تر اگست 6 پورې پاکستان کې د سیلابونو خطره موجوده ده. په دې اړه اسلام آباد نه ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د ملک اکثره برخې دا وخت د سختې ګرمۍ په ولکه کې دي او د باران د پاره ځای په ځای مونځونه، دواګانې او نور عبادتونه کیږي. ولې په داسې حالاتو کې د موسمیاتو محکمې لخوا جاری شوی بیان کې خبرداری ورکړې شوې ده چې دا ځل به هم په شکل ډیر زیات وي او ورسره د سیلابونو خطر هم موجود ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکی وې چې پاکستان کې د اوبو د ذخیره کولو گنجائش ډیر کم دي، نو ځکه چې اوبه د دغه زیرمو نه زیات شي نو هغه د سیلاب شکل اختیار کړی. د محکمې یو چارواکی حضرت میروای
ګوره د موسم بارشونه چې دي دا د جولای درمیانی نه 15 جولای نه مثلا د اگست پورې دغه چې موسم بارشونه زیات وي موږ سره د اوبو د کوانی چې کوم ستوري دا هغه لیمیټډ ده. دا چې دا موږ د مونږ خاص کر دا منګلا تر بیل د مونږ چې وخت 20 اگست یې فل کوانی بل اخري دوه کړی کنه دا چې ټول اوبو وی هغه رنم کې دي اګه دا
کله چې مونږ په دې حق لاد د آفاتو د نظم صوبایي ادارې نه اپوختل نو د ادارې یو چارواکی عدنان خان وې چې پروس کال هغوی په ذهني توګه د سیلاب دومره لوی چپیتا تیار نه وو، نو ځکه پکې زیات نقصان شوی دی. ولې دا ځل د نقصان کمولو لپاره د دوی تیاری پوره دی؟ عدنان خان زیاتوي
پی ڈی ایم اے پدے لڑکے مونسون کنٹینجنسی پلان 2011 تیار کرے دے او ددی حکمت عملی او منصوبہ بندی مطابق سمرا ضلعی دی ضلعی انتظامیہ کی کم فنڈ درکار یا ہاوی تے کم ضروریات او سہولیات پکارو نو دھاگے منصوبہ جوڑ کلے شوی دے دھاگے تخمینہ لگولے شوی دا او وی دھاگا سامان ور کرے شوی ہم دے پی ڈی ایم اے ضلعی انتظامیہ تے داہ دیات ور کڑی دی چے اوبو پلارا یا اوبو پگاڑا چے کم تجاوزات تھی ہاگے دے خاتمے دے پارے دے فوری اقدامات ہوگی دریا او سندونو پغاړ آباد کلو خلکو ته دا وینا هم کښې شوې ده چې هغوی د ایمرجنسي لپاره په خپل کور کې داسې څه ضروري سامان یعنې رسۍ، ټایر، ټیوب داسې څیزونه وساتي نو خدای مکه اوبه راځي نو چې د ریسکیو په لړ کې هغوی زر تر ځان بچ کړي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال یو کم 13 جولای نه د خیبر پښتونخوا د 400 او نوخار ضلعو په شمول یو شمېر سیمو کې د سیلاب د لاسه پسونو خلک مړه او په زرګونو جوبل شوي او بې کوره شوي وو او وروستو دا سیلابي چپې د پنجاب نه په تیرېدو سند ته ورسېدې چې خلک یې د مالی او ځاني زیان سره مخ کړه. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د لزګونو کلونو راهیسې شوروي اتحاد د خپل واک لاندې منځنۍ اشیا کې د یو سړي لپاره د یو نه په زیاتو ودونو باندې بندیز لګولی و، خو د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته یو وار بیا په دغو سیمو کې د یو سړي لپاره د یو نه د زیاتو ودونو رواج زیات شوی دی. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
الماته د کازاکستان په خوانی دارالخلافه وا او استانه موجوده دارالخلافه ده او په دې هواد کې چې یو سړی اول واده وکړي نو هغه خزیته بای بیشی ویل کیږي او کنور ودونه وکړي نو په هغه کې تر ټولو اخیری خزیته ټوکل ویل کیږي. نو په کازاکستان کې دا خبره مشهوره ده چې الماته بای بیشی ده او استانه ټوکل ده. په کازاکستان کې د یو نه زیات ودونه کول د شوروي اتحاد د بندیز راهیسې یو جرم ګڼل کیږي، خو د 1998 نه را په دې خوا دا خبره اوس په جرم کې نشمیرل کیږي او د هیواد اوچته طبقه دا هڅې کوي چې دې ته قانوني شکل ورکړي، ځکه چې د کمیونیزم د ختمېدو وروسته په تیرو دوو لسیزو کې په کازاکستان کې د یو نه زیات ودونه ډیر سیوا شوي دي. که څه هم د یو نه زیاتو ودونو کومه سرکاري شمېره مخې ته نه ده راغلی، خو د میډیا د یوې سروې مطابق په کازاکستان کې 60% خلک د یو نه د زیاتو ودونو په حق کې دي. دا راز 60% ښځې د دې مخالفت نه کوي. د یو نه د زیاتو ودونو په حق کې خلک ډول ډول خبرې کوي، ځینې وایي چې په هر ټولنه کې یو سړی په سناس شکل کې د یوې نه زیاتې ښځې لري، ځینې وایي اسلام کې دا خبره روا ده. و 50 کلنه شینار اپای د کازک خار په جنوبی برخو کې اوسیدونکې یو میرمن ده، د یو نه د ډیر ودونو مخالفت نه کوي، په یو کور کې د دوو بنو او 15 ماشومان سره ژوند کوي چې دغه دواړه یې د خاوند ورستۍ خزی دي. نوموړی وایي
қолдаймын, реті келіп жағдайы келіп ер кісілер бәріне бірдей көзқараспен қараса менше асы
ма ته خو پدې کې هیڅ مسله نه ښکاری که یو سړی خپل ټولو خزو سره یو شان سلوک کولی شي او ټولو ته یو شان مالی مرستې رسولی شي. زموږ په کور کې هیڅ شی هم نه وشل کیږي او ټول بچي مونږ درو وانو ته یو شان موریانې وایي. مونږ هر چیرته یو زیزو او د کور کارونه په ګډه کوو.
د بایبیشی یعنی د خپل خاوند اولنې خزی په هیڅ شینار اپای زیاتوي چې پر ځای د دې چې خاوند یې په پټه او ناجایزه نور خزو سره اړیکه ساتي، خه خبره داده چې بل واده وکړي. د شینار اپای په شان خبرې په کازاکستان کې ډېرې عام دي. د صدر نور سلطان نظربایوف په حق له هم ویل کیږي چې درې ودونه یې کړی دي، خو نوموړي تل دا خبرې رد کړي دي او وایي چې سارا د هغه یوازنۍ ښځه ده. د کازاکستان په پارلیمان کې 2 ځله د یو نه زیات ودونو باندې بحث شوی دی، خو په دې لړ کې قانوني فیصله نه ده شوې. ولسی خلک دا باور کوي چې ډیر زر به پارلیمان په دې حواله قانوني اجازت ورکړي. د کازاکستان گاونډي هیوادونو قرغیزستان او تاجکستان کې تر هغه وخته د بل واده د نکاح اجازت نشته کومې پورې چې ورته سرټیفیکیټ نه وي ورکړل شوی. بلخوا د الماته د مرکزی جماعت امام وای چې دوی د نکاح کوم خاص رجسٹر یا ریکارډ نه لري، خو سکهال با لګ تر لګا 1500 نکاګانې شوی وي.
د پاکستان څخه خبریدونکو ورسپانې ایکسپرس ټریبیون د افغانستان د جګړې او د هغه محل په تاریخي پیښو مقاله خبره کړې او پوښتلې دي چې که پیښې هغه سې نوې رامنځته شوې لکه څنګه چې وشوې نو څنګه به و. شاهین بونیرې د دې مقالې غټ ټکی دراوروي.
آپریشن سایکلون په افغانستان کې د سی آی ای د ټولو نه اوږده او پټ عملیاتو چې په نتیجه کې افغان مجاهدینو ته د سوویت یونین پر ضد فوځي سازو سامان ورکړی شو. د امریکې د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د امنیتي سلاکار برزینسکی نه په یو مرکه کې وپوښتل شو آیا نوموړی اسلامي بنیاد پرستو او د مستقبل ترهګرو ته په مرستو او وسلو ورکولو ملامت دی؟ نو هغه په جواب کې وپوښتل د نړۍ تاریخ له کومه خبره مهمه ده، طالبان او که د سوویت یونین ماتېدل؟ راځئ چې دا پوښتنې په پام کې ونیسو او فکر وکړو که تاریخ یو بل لار خپل کړی وي نو څنګه به و. په افغانستان د روسیانو یرغل د سوویت یونین په ماتېدو کې برخه لرله، بیا هم د دې شاته نورې وجه هم وي لکه خراب معاشي حالات او سیاسي اصلاحات. میخایل ګورباچوف د ګلاسنوست او پیرسترایکا په نوم دوه لوی اصلاحات وکړو. دې اصلاحاتو سیاسي بېقراری پیدا کړه چې انجام یې په کال 1991 کې د سوویت یونین ماتېدلو. بېشکه چې په قرار به وا ولي کېدی شي چې سوویت یونین په افغانستان د یرغل نه بغیر مات شوی وي. یو بل لور ته موږ دا غور هم کولی شو څنګه به وي که امریکې د خپلو استخباراتي عملیاتو سره سره د سیمې د بیا ودانۍ عمل هم مخ په وړاندې بوتللی وي. د دې په نتیجه کې به په پاکستان د 50 لکه افغان کډوالو بار سپک شوی وو چې ډیر پکې اوس هم د غلطه ژوند کوي. دغه رنګ د طالبانو او القاعده وجود ته د راتلو لار به نیول شوی وو. د امریکای د ټولنا لوی ویره په افغانستان کې د کمیونیزم غزیدل وو. د افغانستان پیپلز ډیموکراتیک پارټي یو کمیونیست سیاسي ګوند چې د مالی مرستو لپاره سوویت یونین ته محتاج وو. دې سیاسي ګوند د افغانستان نه یو جمهوري دولت جوړ کو او ایتیزم له وده ورکړه. ډیرو افغانانو دا باور وکړو چې ګنې مغرب د دوی په کلتور سیکولر قدرونه تپل غواړي. په نتیجه کې د قبایلو او اسلامي ډلو لخوا سخت مزاحمت وشو. هم دغه وختو چې شوروي ځواکونه افغانستان ته ورننوتل، خو څنګه به واک کمیونیست ګوند بریالی شوی وي؟ په کال 1988 کې سوویت یونین د افغانستان بنیادی ډانچه جوړ کړه. هیواد ته مالی مرستې او وسله ورکړه او د ښځو او سړو دواړو لپاره زده کړې لازمي وګرځولې. کیدی شي سوویت یونین، پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه ځان سره د ملګری کولو لپاره هم دغه لار خپل کړې وي. امریکا د مجاهدینو سره د مرستو دلیل دا ورکوي چې د سوویت یونین د منځ وړل د نړۍ په ګټه وو. بیا هم څنګه به واک امریکا د افغانستان په جنگ کې نوې خیل شوه؟ مجاهدینو به په یو کمزوري انداز د پاکستان نه مزاحمت کاوه او چرته کله کله به په روسیانو بریدونه کول. کیدی شي چې افغانستان د سوویت یونین د اثر لاندې یو نیم ناکام ریاست وي، ولې د اوس غوندې یو وران ویجاړ او بیکاره هیواد به هیڅ کله نه وي.
د افغانستان په حالاتو مو د شاهین بنیری رپورټ اورېده. د مشال خبریالان هڅه کوي چې د پښتونخوا او د نړۍ د ګډ ګډ نه تاسو ته د سیمې او نړۍ په اړه تازه رپورټونه برابر کړي.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
په پیښور کې د کاروبار کوونکو خزو لپاره یو دورزنه میلا نن سرته ورسیده چې پکې د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک د یو شمیر نورو برخو نه هم راغلو خزو ګډون کړو او پر دې خبرې وکړې دوی سرنګ خپل کاروبارونه په روانو حالاتو کې پر مخ بوتلی شي. تفصیل د فرخندی وزیر په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د وړو کاروبارونو پرمختیايي اداره سمیډا او د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ د وزارت په مرسته د هغه ښځو لپاره یوه دوه ورځنۍ میله ترسره شوه چې په وړه پیمانه کاروبارونه کوي. په دې میله کې 50 سټالونه لګېدلي وو. په خیبر پښتونخوا کې د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وویل په دغه 50 سټالونو کې شپې فیصدی برخه د خیبر پښتونخوا ښځو ته ورکړل شوې وه او پاتې د ملک ته نورو برخو نه راغلي کاروبار کوونکو ښځو ته، چې پکې د جاوید اقبال خټک په وینا د سوات، ډیر اسماعیل خان، بنو، هریپور او داشان، د ملتان، کراچۍ او لاهور نه هم یو شمېر ښځو ګډون وکړو. د ښځو د دې کاروباري میلې د مقصد په اړه جاوید اقبال خټک وایي
دا ښځې چې کوم په کورونو کې کار کولو دا چې هلته راشي نو موږ ورسره د دوی په بزنس مینجمنټ باندې ټریننګ هم ورکو، چېرته دوی به خپل بزنس څنګه کوي، دوی به خپل بزنس مارکیټ کوي څنګه، خپل پروډکټ به څنګه مارکیټ کوي، د دوی به فاینانشیل مینجمنټ څنګه کوي، د دوی حساب کتاب به څنګه ساتي، د دې ټولو ټریننګ سره ورسره موږ ورکو.
په دغه دوه ورځنۍ میله کې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې وزیر ستاره ایاز او د صوبایي او قومي اسمبلی یو شمېر خوځو غړو هم ګډون وکړو. ستاره ایاس په خپلو خبرو کې وویل د دوی حکومت هڅه کوي هغه خوځو ته سہولتونه ورکړي چې کاروبارونه یې ترهګری متاثر کړی دي. د خیر ښېګړې او د خوځو د پرمختګ د صوبایي وزارت لاندې کارکونکي د کاروباري خوځو لپاره د دغه پروجیکټ مشره نبیله فرمان مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي په صوبه کې هغه خوځو ته سہولتونه ورکړي چې غواړي خپل کاروبار پر مخ بوزي او ساتوی د صوبې د خیر ښېګړې او د ښځو د پرمختګ وزارت د کاروبار کونکو ښځو لپاره په دې میله کې یو شمېر سټالونه جوړ کړي دي چې له دغې سره دوی کولی شي د نورو کاروباري خلکو سره رابطې ولري. نبیله فرمان وایي
دا هم د دې ښځو لپاره دا کوشش ته لګیو چې دوی موږ نه صرف په لوکل لیول باندې انټروډیوس کړو بلکې نېشنل لیول او بیا رو رو ایکسپورټ د دې کوالټي د دې پروډکټس کوالټي دوه ښه کړو چې د دې بهر ممالک کې لینکس جوړ شي او موږ زموږ دا کوشش دی چې موږ چې کوم بهر ٹریڈ فیئرز کېږي یا ایگزیبیشنز کېږي هغه کې هم دا پارٹیسپیټ کی.
په دغه میله کې د کورونو د آرایش کولو یو ډیزاینر سبا اجازوای د دې میلې سره دوی ته دا معلومه شوله دوی سرنګ خپل کار پر مخ بوزي او داسې کومې خبرې په نظر کې وساتي چې د دوی پروډکټس ته په ملک دننه او بهر یو ښه مارکیټ میلاو شي. سبا اجازوای
دی کې مونږ ته دا وشول چې دلته زمونږ د نورو صوبو نه راغلي دي نورې ښځې م راغلي دي نورو صوبو نه راغلي دي هغه چونکې زیاتې مونږ نه مخکې دي او اقتصادي او معاشي لحاظ سره هغې ښځو سره زمونږ چې کوم ملاقات وشو هغه مونږ ته د دې نه زیاته فائده وکړه چې زمونږ دلته کوم سامان خرڅ شوی نه زیات فائده مونږ ته هغه چیز وکړه چې مونږ د هغې نه پته ولګېده چې څنګه مونږ مخکې خپل بزنس او څومره مونږ خپل کاروبار مخکې څنګه بوتلی شو او څه ورته مونږ ته مواقع دي مخکې نو دا یو بل سره ملاوېدو دغه یو مطلب یو منتظې ملاو شو پلیټ فارم ملاو شو.
د سمیډا مشر جاوید اقبال خټک وایي دوی غواړي د هغه ښځو لپاره داسې میلې او نور پروګرامونه جوړ کړي چې دا شان د پښتنو کاروباری خزو په لاس جوړ کړی شوی توکو ته یو ښه مارکیټ پیدا شي.
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله
د مشال د اس ام اس پرونی د وینوې برخې سره مو زنه جیب امیر هر کله کوم د خبرونه د هغو خسته او پیغامونو نه جوړه ده چې د مشال ریډیو اوریدونکو مونږ ته په 3325333315 یو شمیره باندې را لګلې دي. شعیب جان غمجن د کوهات نه مونږ ته په خپل را لګلې اس ام اس کې وای دی وی چې سلامونه نجیب امیر صاحب تاسو پروګرامونه ډیر خوندور دي او زوی خوښوم د مشال رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلی او پیرزونه وړاندې کوم او زه یو پیغام لرم چې نن سبا ګرمي ډیره زوره وره ده او ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکوم چې خپل ماشومان د ګرمۍ د تاونه وساتي ځکه چې په ګرمۍ کې ماشومان اکثره بیماران کیږي او مختلفې بیماری ورته لګيږي. مونږ ته یو ملګری اس ام اس را لېږلی خو خپل نوم او د ځای نوم یې ترې هېر شوی دی خو لیک د مشال خپرونې اورم د تاتره او اس ام اس خپرونې مې ډېرې خوښېږي. هغه وایي زما سپیشل سلامونه فرخنده وزیر پامیر ساحل او ملیحا میرزاده ته هم ورسوي او بیا وړاندې لیکي چې زه راډیو نه لرم نو که ماته د اس ام اس ځواب بیرته په اس ام اس کې راکړې نو ډېر به خوشحاله شم. شفقت الله مروت د لکی مروت د ناز قلی خان نمون یادوي او د ده په میسج کې یو شیر لولو چې صدا سي ده د زړه وینې مې په لپو لپو اوسکا د زړه وینې مې په لپو لپو اوسکا چې دا زیر زیر اننګي دي ګلابي شي. محمد اعظم تنها کاکړ او ګل شازیب کاکړ د بر شور نه مونږ ته لیکي زمونږ په کورنۍ کې واده خادي ده او مونږ د مشال ټول ټیم ته بلنه ورکو چې را سره په دغه خادي کې دی برخه واخلي او وایي کدا یې سمس مراته نشر کړو نو زمونږ خادي به یو په دوه شي. د کلی عبدالله د کلی ملیزونه مونږ ته محمد علي کاکړ لیکي دی وایي چې د شهید قدرت الله په نوم د کرکټ ټورنامنت په قلعه عبدالله کې روان دی او د فائنل میچ د کلی حبیبزی او د کلی داوان ترمنځ دی نو موږ دې ورته خپل خبریال ولیږو چې د دې نه رپورټ جوړ کړي. ډاکټر اسحاق د کوهاټ نه زموږ محفل ته د یو شیر سره حاضر شوی دی. هغه لیکي څومره ځوانان د ځوانې مرګ کړل راته د سین اوبه د کلې سرې په وینو لا د وینو تنده ماته نه ده ښکلی کابل خو دې غلبیل غلبیل کو. محمد علي کاکړ د کلی عبدالله بلوچستان نه یاد کړی او د مشال ریډیو خپرونې خوښي کړې دي. دی په خپل اس ام اس کې مونږ ته وړاندې لیکي نجیب امیر د شلو نه زیات پیغامونه مې درولېږل خو یو دې هم راته نشر نه کړو که د پیغامونو سلسله بنده شوې وي نو مونږ ته ولیکه نو بیا به درته پیغامونه نه درلیږو. لکوټې نه رڼا خور مونږ ته اس ام اس را لېږلې او وایي مشال ریډیو السلام علیکم وایي نجیب امیر وروره په 20 تاریخ حتماً نازی اقبال میلمنه کړه. ثاقب په کوړه خټک کې اوسیږي او وایي چې هر ورځ د مشال ریډیو خپرونې اوري او ټولې خوښیږي په ځانګړي ډول د موج او متلونو خپرونه او دې مونږ ته د خپلې سیمې یو متل هم په دې هیله را لېږي چې ورته نشر کړو. د متل صدا سې دی چې پیشو په خوب کې هم واز دی ویني. د بلوچستان د زیارت نه نور محمد شاهد او کوچنی احتشام مونږ سره مینه کوي او راته لیکي مشال ریډیو زمونږ د زړه غږ دی که د میسجانو ویلو لږ ډیر ټایم ورکړي نو به ډیر خوښ سو زه درزم په سر د غرو رب د وس راکی ګرانو. خالد وزیر د سام باندې نه مونږ ته سمس را لېږلی او مونږ ته وای مشال ریډیو ته د خالد وزیر له طرفه سلام. داسې خبره ده چې زه په ریډیو د ستاسو پروګرام اورم ځکه چې زمونږ بجلی نشته. فضل ته یو شیر ډالۍ کوم او هغه دا چې زما جانان خدای چاکلیټ کړي خدایا زما جانان چاکلیټ کړي دا رقیب شوګر کړي چې ځان ترېنه ساتینه او وسلام. عبدالرحمن تبسم مونږ د پشین نه یادوي وایي د مشال ریډیو ټولو کمپیرانو ته سلام کوم. زه د پشین کلی کربلا څخه سید عبدالرحمن تبسم یم. ستاسو هر پروګرام زه د زړه په غوږو باندې اورم او په زړه کې رضا ده خو اقرار کولی نشي. شرمیږي پښتنه ده چې اظهار کولی نشي. په سترګو کې پټ پټ را سره راز د مینې وایي خبرې د الفت راته په جار کولی نشي او ریبار ورته وایه مازیګر در زیدیدن ته تبسم تر ماسخوتنه انتظار کولی نشي. خالد وزیر د سام باندې نه مونږ د یو شیر سره یادوي وي ستاسو پروګرامونه ډیر ښکلي دي او دا شیر زه نجیب عامر ته ډالۍ کوم او شیر یې څه داسې دی وي ستانوم چې ترېنه لرې کړم هر څه پکې ډیلیټ شي. ستانوم چې ترېنه لرې کړم هر څه پکې ډیلیټ شي. وایرس په شان راغلی د زړه میموري کارت ته او بیا وایي ټولو اورېدونکو ته سلام. عمر هلال د صدیق ورم ایجنسۍ نه مونږ ته په خپل پیغام کې لیکي دا ځل په تاتره پروګرام کې د پښتو ډرامو نوموړی ستوری اسماعیل شاهد میلمه کړی ځکه مونږ د هغه د ژوند او فن سره ډیره مینه لرو. عبدالباری مندوخیل د ژوب بلوچستان نه مونږ یادوي او راته لیکي نجیب عامر زه حسیبه شهید ته ډیر ډیر سلامونه وایم او د هغې د آواز سره ډیره مینه لرم او همدارنګه د مشال رادیو نورو کارکوونکو ته هم د زړه د تل نه خپل احترامات رسوم. خاکسر او رگزی مونږ ته په خپل اس ام اس پیغام کې لیکي الله دې خیر کړي روژه را روانه ده ګرمي هم ده او د نسوارو تکلیف به هم وي نو دواره تکوي چې خدای پاک دې همت راکړي. د مشال دغه خاغلو ملګرو هم مونږ ته اس ام اس را لګلیو چې دلته نمونه یادو او ورنه هیله کوو چې پرالتونکو کې دې مونږ ته په خپل پیغامونو کې د نشر وړ سره ولګي. دا ملګری دي د جمرود نه شهزاد افریده د بنو نارضا الله او حزب الله د کوټه نه تنها د چل نه ولی خان ارمانی د هنګو سرو خیل نه عرفان یوسف فقیر د شمالي وزیرستان نه حیات خان ناصر د لور لاینه نثار فرحان او نظام الدین د هنګو د سروزینه د لنډی کوتل نه انتګل شینواره محمدی احمد زید دوابینه اجاز وزیر د ټلنه سهیل خان د پشینه دیوه بابای د کوچلاخنه حبیب الرحمن د سنجاوینه بخت الله همدرد د هنګونه مفتون وزیر د شمالي وزیرستانه بختیار وردک د مسلم باغنه طالب جان د کوټینه او عبدالحمید د کلای سیفولانه د دې ترڅنګ محمد اجاز وزیر د ټلنه عادل خان شیرانه د کوټینه نظام الدین د هنګونه فدا خټک د نامعلوم زینه اسمت الله خټک د کرکنه سلیمان چکزی د بلوچستانه فهمید خان د شمالي وزیرستان نه عمران د گجرات نه حضرت الله اورگزی د هنګونه فاروق جان ترین د هرناینه فضل تواب یوسف زی د سعودي عربستان نه بخت خان د خانوزای کوټینه لیاقت د شمالي وزیرستان نه عطا الله وزیر د وزیرستان نه او چنار وزیری د وزیرستان نه. له همدې سره د نن خبرونه پای ته رسیدي. نجیب عامر درنه اجازه غواړي. د خدای پامان.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوس هم د خبرونو د لنډیز دا اورولو وخت دی او مونږ سره اسرا عالم مومن په سټوډیو کې دی او تاسو سره د دې ساعت د روسي مهم خبرونه وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی اورېدونکو مونږ هره ورځ تاسو د پاره نهه غنټې خپرونې کوو او دا زموږ وروستی خبري ساعت.
د کراچی په ډیفنس سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي او نهه تنه جوبل دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیس پر یو تنه ځان مرګو بدون کې د وژل شو کسانو شمیر لس ته رسیدلی. د پنجاب صوبې په ملتان خار کې د یوې پولیس چوکۍ سره نږدې په بمی چاودنه کې درې کسان جوبل شوي. د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې نن د اسمبلی د 8 سیټونو لپاره اوټونه اچول کیږي. په کورم ایجنسی کې د دوه قبیلو ترمنځ نښته کې درې کسان جوبل شوي. کابل با په روانه اونۍ کې د درې مهمو غونډو کوربه وي چې په دوه کې به د پاکستان استازی هم برخه اخلي او په شام کې د انساني حقوقو فعالین وای امنیتي ځواکونو 15 ولسی وګړي په ډز وژل دي.
له همدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیږي. د نن د دې خبرې سات ایډیټر یا مدیر شاهین بونیرو او تخنیکی همکار را سره جانتنو له ما نجیب امیر ته چې د خبرونه مې درته وړاندې کړه. اوس په دې سات اجازه راکړه. سبا سهار په 9 بجو به په سلام پښتونخوا کې زما نور همکاران ستاسو هرکلی کوي. تاسو سره د خدای پاماني کوو. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.